این از شما تشکر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډیدلې، دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلی دی.
د اروپای ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي.
د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري.
موږ له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندیدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
چې صرافیو خو بنده مشکلاتونه په دې چې حتی د خرج پیسې نه لرو زمونږ نه مسایدې سره پیسې وخت دی.
تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. بلغاریا لزګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل:
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي. نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې سربیره باید ټولې موافقې مشروطې وي.
اغلې مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویره شته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکې سه شنبې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل:
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي. د افغانانو پخوا په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و.
ښاغلی یانیو زیاته کړه چې دی په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیته خبر دی، خو هیله مند دی چې هیواد به وتوانیږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دي چې بهر ته بځي او واشنگټن ویلي دي چې د اګست تر 1.3 نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وړ مرز وویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پرېږدي چې لاړ شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون وویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپرېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولنډ وغوښتل چې د افغانانو یوه 2.3 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپرېږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري، نه د څښاکو به، نه پناه ځای او نه هم دارو درمل، او له دو اونیو راهیسې د پولنډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولنډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زوره یې بیرته د بلاروس خوا ته په شا کړي دي. پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي، خو مینسک دا تورونه رد کړي. په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته ننوتلي دي. ل کابل پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته لدی چې د دې کسانو د هویت په اړه څه وایي، په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تیر اونۍ کابل ونیو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگتن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتی توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته، خوندي او سولهیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي. روسیې او د روسیې متحدانو ته به مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اګست 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبري وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندې شوي وزیرانو ته د باور رایې ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کې غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږه ویبپاڼې کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونه میلیونه ډالره مرستې چې ټاکل شوې وه همدا اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یو نسي چې وده یې تر یوه بریده د ډاډ وړ وي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژور اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه همداراز دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري که نه. طالبانو دغه ښار 11 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهار شنبې به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پروسوویل په راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي. له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو اوو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه اونۍ اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
و هم اوریدل چې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونه میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځنډ دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې. دا چې دا مرستې به بیرته دوام پیدا کړي او کنه، او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجلب کړي، همدا پوښتنه مې په تېره خپرونه کې د چارو له کتونکي وایس وردګ نه وکړه. هغه وویل
تاسو وګوره چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر تر پښو لاندې کړی دي، د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوقي په خاصه توګه تر پښو لاندې کړی، او بیا په وسلواله توګه دغه د حکومت پرځولی دی او خپل نظامی مبارزې ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکاره کړې ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوي دي او یو څه بدلون یې موندلی، لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی به د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسایلو ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یو ډول د نړیوالو په دریس کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپای ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته، تازه همدا پرونه و هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډي. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریس کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریس کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې به دوی د امریکې او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا به عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر یوه ډېره حده پورې مشروعیت تیار حاصل کړی دی د امریکې نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اته زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اړخ ته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او
بله. ورداک صاحب، تاسو وایئ چې امریکا شین څراغ ورکړی دی. د بایدن خبری کانفرانس هم چې کله طالبان کابل ته ننوتل، که سړی وګوري هغه ته هم د طالبانو په ګټه خبرې وکړې، او یې ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګاټه. دا معنی چې د بایدن خبرې هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ په لنډ مهال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډېدلې مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي؟
طالبان په ډیر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې 9.5 میلیارد ډالر ده دغه کنګل شوی ده. مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به نشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغه سه که سرای شاهزاده خلاص شي د دوی به اسعار د کومه کوي او دغه خلک په اسایوی باندې چې امریکای و اروپا و نور ملکونو ته وزي د هر یو د ځان لا اقل په اوسنۍ قوانینو کې $100,000 هر کورنۍ وباسي دغه خپل ټول اقتصادي مشکلات دي. او بل نو طالبان هم په ډېر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شمول حکومت دلته مطرح کړي.
نو همدې فشارونو ته به دوی ته وکولی شي د حل لاره پیدا کړي لنډ مهال کې؟
نو فکر کوم فعلا خبر روانی دی، فعلا شرایط دست دیر واضح شرایط هم ندی او دیر آسان شرایط هم ندی، ځکه اقتصادی فساد او اداری فساد که کل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت دوی سره شریک کی، دوی غواړي چې اقتدار او یا هغه واک منحصر کی پزان باندې، لیکن طالبانو ته پکار دی چې د ټولو قومونو نه او د ټولو ولایاتو نه د سیوا قوی او مسلکی او مردم شموله اداره وکړي.
په واشنگتن کې د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کابل د هوایي ډګر تازه حال دا دی چې لا هم دغلته چارواکي وایي چې شاوخوا 10,000 کسان په تمه دي چې له افغانستانه په الوتکو کې ووزي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم ویلي دي چې 1,500 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لا پاتې دي او دوی به د اګست تر 1/3 دغه عملیات مخ ته وړي. تر دې وړاندې ټول ټال دغه 6,000 ځواکونه افغانستان ته راستولي وو چې د دغو کسانو د ایستلو اسانچاري برابر کړي، خو اوس امریکا وایي چې 4,500 عسکر په تیرو 4 ورځو کې بیرته ستانه شوي دي. دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت نورې څرګندونې کړي، تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستان د امریکا یادپاو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1/3 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان یې وباسو. له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی، د هسې به هره ورځ د اګست له 1/3 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلنکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1/3 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلنکن په باور لا هم نږدې 1,500 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4,500 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوړي امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چېرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلي بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره لوی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو. چې کالی کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړې ژمنې پر ځای نه کړې، واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپلو حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شک وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بله اوریدونکو، کولای شئ نن دا بحث را سره واوري ل دوه تر دریو پښتو بحث دی او ل درې تر څلورو هم دري. په دې بحث کې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. دا چې وضعیت کوم خواته روان دی تاسو ته د خبرونې شمیرې هم اعلانوم. هیله ده چې در سره ولیکي او په دې او نور خبرونو کې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سټوډیو نړیوال شمیرې دي 00202 12 شپږ سلوېخت صفر یو. بلش میرا ده 00202 12 پنځه سلوېخت صفر یو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د اګست 1 نیټې ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو رییستلو وروستۍ نیټه ټاکلې، په اشارې لیکلي چې د دې نیټې له رارسېدو سره هغه خلک نهیلي کېږي چې لا هم نه دي ژغورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي. ورځپاڼې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو، پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلي چې له کابل په چارتر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراز هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. ورځپاڼې د هغو خنډونو یادونه هم کړې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لاره کې پیش کړي دي او له کبله یې ګڼې چارتر الوتکې تقریبا تشې ستنې شي. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د ایستلو پر عملیاتو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ پر اساس لیکلي چې د سه شنبې په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستانه نږدې 19,000 تنه وایستل. د سه شنبې په ورځ د امریکا 240 پوځي الوتکو له کابل څخه 12,200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 1,800 تنه وایستل. له افغانستان په الوتکو کې د خلکو د ایستلو روان عملیات په تاریخ کې د حواله لارې تر ټولو ستر بلل شوي دي. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همداراز د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړی شوي یا د طالبانو له لورې له خطر سره مخامخ دي، د ایستلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي شده چې ژر دا عملیات بشپړ شي. ښاغلی بایدن د دې پلوی دی چې د اګست تر پایه د ایستلو عملیات بشپړ شي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي، دوی به له افغانستانه د ایستلو عملیات تر ټاکلې نیټې بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هیلیکوپترو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول لیکلي، طالبانو تر سلو ډېرې روسي هیلیکوپترونه نیولي، خو طالبان له دغو هیلیکوپترو څخه تر ډېره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عمله نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
اوریدونکو، که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ، کولی شئ زموږ له خپرونو سره په سکایپ کې هم تماس ونیسئ. پر دې سربیره د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ په بیلابیلو پلیټفارمونو کې موندلی شئ. زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام پر ویبپاڼې سربیره مو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز پر یوټیوب هم ازادي رادیو موندلی شئ. په دویمه نیمه کې درته دوا اونیز خبرونې بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. هله د چاغه هم را سره واوري. خو اوس دې ترازو چې په افغانستان کې د بانکونو، صرافیو او نورو ورته کاروبارونو تړل کېدو عادي خلک لستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. خلک وایي چې په بانکونو کې زیرمه پیسې همال تپات دي او دوی اوس دراويستو موقع نه لري، او که چیرته دا پیسې راو باسینو په اکثرو ځایونو کې صرافی نسته چې دوی افغانیو ته واړوي. دا چې د خلکو د ستونزو نور جزئیات څه دي، تفصیلی په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې طالبانو د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبه ورځې به ټول بانکونه پرانیستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړلې دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شاهزاده سرای تړل کېدو ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی، او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل، حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک کې، دا او سه په صرافي خو باندې مشکلاتونه پدې چې تا د خرج پیسې نه لرو، زموږ نه مسای دي سره پیسې وختي.
په ورته مهال په شاهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي راډیو ته وویل، دغه سرای اوس مهال تړل ده او د ټولنې د غړیو ترمنځ خبرې روانې دي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د شاهزاده سرای پرانیستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خپاره شوي چې مرکزی بانک پرانیستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لنن او سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شاهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو، اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کم سړکونه دوی خراب کړي دي. زما هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ کړي. ښار ته چې کومه لاره تللې ده، دغه لار د شل کو لار نه ده، اوس په دا خراب سړک کې وخت ته وخت نه تېرېږي.
منجم په شرکت شم کې میدان وردګو ولایت بنچک کې ولسوالۍ ګوډا پایوان کلي. د افغانستان د اسلامي امارات پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارات له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې رغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند د ولایت متفقنی ولې دی دا خارجي بهرني عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولې ځای د خدای پاره دغه افغانان د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولې دوی د ځان سره بیا وځي ته افغانستان ضرورت لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی لدې سره ورورو د دغه خبرونې د خبری مسایلو د پای شی بوته رسیدلی یو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پامو کړی لاندو خبرونه ته. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. میرمن مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دا ویرشته چې دا هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو پر مرکز بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل چې په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر وضعیت له نږدې څاري او د هیلمندې چې یو شمیر افغانان چې له بلغاریانو سره یې کار کړی له کورنۍ سره یو ځای په مسؤول ډول بلغاریا ته را ولېږدول شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابل په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې تاک ته منتظر دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولنډ وغوښتل چې د افغانانو یو 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانان سم خواړه نه لري، نه د څښاک اوبه لري، نه پناه ځای او نه هم دارو درمل، او له دوو اونیو راهیسې د پولنډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاتې دي. له کابله پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته له دې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه ووایي په یو اعلامیه کې څرګنده کړي چې په دې کسانو کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته ویلي چې باثباته، خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري نږدې ټول وړاندې شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیران پرون تایید کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د بشري حقونو پروګرام او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرونه مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه هم این هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری ستاسو څخه راغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدل چې موږ اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي چې لومړی هغه کېدل چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبوي یا یې نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقونو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کیدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه، د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه اوسیږي، او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوی شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره دی چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله دا پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په دې روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاصه شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کېدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګا بشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه هغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغ انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دا وکي، دا کارونه کوي. یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغې کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیې ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د باید غیر که هم تطبیق کړي. په عین شان دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسی ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی. خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري. ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د دې کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې دا حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو، په کلو کې، په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کېږي، څنګه نه کېږي، ستا سترګې چیرې کېږي، ستا دا کېږي، ستا هغه کېږي، هغې ته دغه زمینه نه برابروي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم و تربیې ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن یې روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي، تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي، دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي، دغې نه به یو قاضي جوړېږي، دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم و تربیې ته د لاسرسی حق نه لري.
ډېره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو، دا د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره راغله. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنو خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سحر سحر په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پیګی
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی څوار لسم سننا فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سننا فارغین درلوده
یاد ځای کې کومې اسانتیاوي دي
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لري محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په فارغ وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مذاکرونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیږو ارزښت روښانه وو د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو له ازادي راډیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي د سید جمال الدین افغان شین محاول لوړې ونې ښکلي ګلان پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسنزی څخمو پوښتلی دي
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی 14 سننا فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سننا فارغین درلوده دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکړل ولې په اثر کې د څو کلونو را په دې خوا دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو او بیا نو دا په دوه شفتونو کې دی چې یو یې فری سروس په نام باندې چې هغه اوس فعلاً دپاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه او فعلاً دپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخیره خدمت من کولای شو چې جذب کوو هغه وروزو فارغ کوو بیا نو دوی د سکی چې دغه دوه کاله نور بیا د دې لارې نه دوی پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسان دورې هلته تکمیلیې بشپړوي په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته معرف کېدل بیا په دې اواخیر کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیې معلم کې او دوم وخت اخیری خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې فعلاً برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خوانه او د منابع بشر له خوانه د هغه پرمې خانه پورې کوي او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي تقریبا دلته لس دیپارټمنټه لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اوو رشتوي لرو درې دیپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیې نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس نه دغه دیپارټمنټونه زموږ ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري ولی په دغه وو نور رشتو کې دی داخل دی او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته تدریسیږي چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو ادبیات دری لرو ادبیات پښتو لرو ساينس لرو اجتماعيات لرو او علوم ديني تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل پراخه شوې ده محصولم کم ده خو په حدود 240 نفر استادان د خوان د تدریس کیږي
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصولینو او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوي دي بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو محصولین په پاره وخت کولی شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په پاره وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مونوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د وناسو ده او زموږ استادان هم اکثریت د وناسو طبقه ده نو دا د دوی لپاره یو سهولت دی چې دلته شته دی په حدود درې منزل چې نوی کمپلیکس به عمل شروع شده لا تکمیل نده. تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې ده او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځان ته مستقله تعمیر تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو په حدود دوه ته تعمیر د برابرۍ چې موږ سپېره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته ښځینه طبقه ډېرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سفل نجونې سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د تنورې ښځې دي، انجیرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ درک کوو. موږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري. زما په نظر
استادان بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر علش پاگو کلو نورا پا دیگو استاده ده. هغه دیزان پاکل وی؟
تدریس سره علاقه و او گفتن می چه تدریسو کم او سنگه چه پانتون نفارغ شو لگ پا کادر که و نمریم خیوی نوزه که تا مکتب نموک تا دازه دیر لگ نیمه تحصیلات موزه که منال ترا وی چه. سای جوال دین پا دیخی ده چه شاگردان لگ سر رسیده لی دی لگ سر خبر پویگی تدریس ورت آسانه دی و سر ورسر آحات وی او سویه الوڑه ده او موگ اخپل دیتا تشویق وی کو چه اخپل زان ورس او بی دیتا تدریسو او هر مشکل چه و سر پا گرد عمل کرده دی شر چه ده تدریس پا برخه که اغا محیط شرایط دی چه شرایط آرام وی محیط احسام وی شین وی غالمغال نوی شاگرد ذهن طول وی نخه تدریس در سرکی گی خپل طبیعت ذهن آرام وی خوشحاله اینو ده.
پا پایل که سید جمال الدین افغان تا تلویح جریب از مکه بیله شوی و خوب رو رو دیزین و نور و آلتیا و لوجه دازه ای رکم شو. خوب اوس هم گانی ونی او بوتی پکی زرغون دی. دا چه دی سید جمال الدین لشنی سیمه سخه چه دول ساتنه که گی لباغوان محمد ناصر نی او رو لن موری سرمی مرکه کرده چه تاسوی او ری دلو تا را بولم. څومره وخت کېږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوانی؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله سوی؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلومات و دغه ټوله ساحه ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه. بیا دې که باز بانجان رومه ته و هر شي ته اجارهدار و خلکو ته اجاره ورکړه لکه غنمې پکې کړي مایې دیږي.
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرې؟
دلته زردالو دي، ناجو مونه دی، دی صبر مونه دی، دی چنار مونه دی، دانیال بیدی ورته وای چه جو کریم دی لغی ندی، دقشان دی.
یوازی تی دا گلان و بوتی و بکیه که نیست؟
تقریبا دوازر و چو بوتی پی اختیار دی ما دی دو کسه دی، بیام نفر آلتا باید دا، پاقوان دا. اگه دقیق خزمت که دقیق باید بنیم زر بوتی زخپلا، نو گلان ها چه بیلی، خیچی کولی، طول.
سمرا وقت روست دا و بکیه؟
زه چې کله وی ګورم چې تګي وبکومه کتن زه ورځ په دې کډری ورځ په دې
دا اوس چراغ لګور ډیر ګرمي دل مرم تیز او تا وبکول نه خرابېږي.
نه وخت چوبه به د سده نازک ګلان په ګرمه کې هغه کې به د امکان د خرابېدو چوبه جوش کیپ کنه ګرمه راځي. او وخت چې اوس موږ ته کته چې دو وځه خراب او موږ ماشین دغه بدري ورځ کې کې جوړ کړه نه دغه د خاطره تګي وبم کړه چنار مې مو وکړه دای ماجه چنار دم مې وکړه بل مشکلات دی بوټو چې وبو هغه کړه وا خبرونه کړه مجبور وي زبوټې کې ګرمي و کار خمغه و چې ویری بو چې ترغه غبند کو چې وبو به ځای مصرف نشي.
کله چې ته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره؟
ولا زه خپل په دې ګلونه کې دایم کار کوم ستړی ته نه لرم. سن می و 500 تر زده خو زایم یا شل یا 500 ایمانی دې چې ما خپل په وجود کې پېچکاری کړی دا منی
دی ګلان نمونه خورته واخله د کوم ګلان دی؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام د ریحان ورته وي هغه دی و اتلس رقمه ګلان دی.
که څومره هم یو سیمه ښکلې او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته یې پام ونه شي ښایست بېرنګه کیږي. نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو. اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیکه سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بېکاره توکي په انګړ کې اچوي.
اوس خو سبا یې نشته، دا یو ټیم ده پس ماسپښین ده هغه صنفونه ټول پاکیږي، هسې جارو کوله پاک صفا
کومه طبقه ډیر زیات ارت سره خواچی مثلا دی کوم څه خوري قطای غرزی
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی
هغه یو ناپو څه کوي
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کی کوتیګه کنی چې په هغه غلدنی ایست خطا کی کوونه ولاند یا د ګلان په خاطر بس زیوش که
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو بار خو بزرگ نکی خو کرا کرا دست پویگه چیز خبره
اویله ام دیر غطه ده اتاقونم زیاد دی مسلینم دیر رزی ارسادانم زیاد دی چوم را پا تکلیفی زهر جل پاکه
چه چوم را تکلیفی هم دقا وظیفه ده ما شخل و طول یو زنم در طول ملازمین ما شخل هم دقا وظیفه ده ده هر چا مثال سنفون معلوم دی چهات دواسم دی چهات درسم هر چا کپل کار که یو خلاص ایس مشکل نست
خوم کار پا صفا کاری که تا سخت ده
والا واس مونگا وقتا یو طول یو شدی ایس سختی نلری پخشالی بانده کارم که یه اغم که یو خنده و توخه در طول الکان در پس کار بیخنی پیگی چه سی ساب
چه خوارده لگه استادانونه چه دلتا رضی سید جمال الدین تا درس ورکه یا کم اغا نور معلمین چه رضی درس اخلی چه خوارده دوی چه وکی چه مثلا ادی اقل دیتاش کار را کم چه او دازاین دیر نپاک نسی
اگه خب بیچارگان استادان خود در طول تا بایی چیز زن طول منظم که کسافات پخپل اگه کسافدانی باچه نور اگه مرتبایی در بعض جنکیان الکان لکشوغ دیستی از اچه ایجادی زیب خپل مخباندی زیب اگه خبر فسیل گیزل چیزی سابده
یعنی در کار باید اونه که؟
نه باید اونه که چهر سوک یا قطی پا از غالدانی اگه باچه خپل استفاده ایست خبر نسته بیخی نمرداری
درن دوستانو دا وژن پشه بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
جمالو نم دی زان جڑ کڑیدا جمالو نم دی جمالو نند زان جڑ کڑے دا جمالو